دا ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبر یم، سلامونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دفې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جپی په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبانی وژلي او درې تنه نور ټپیان کړی دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لري د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. اسادی راډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادرکړي. کاسا زر د افغانستان لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان سټولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سوي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردشت شمس
وړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې اوس ستونزه را پیدا شوې ده، یو سبي باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ ووري.
پکتیکا د لپاره د ابو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منزور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مورولو
خدای خوشالي زړی نه مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان څخه بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاوده دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداده نه ادبای چینی در پاکستان هی مرتبط به پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړي او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډیر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپل دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وای افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور لمخې ښاغلی جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویاند هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوی لار جوړ کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازای منلای دی. چین هم دراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیرونه په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان سر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبه په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. پدې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو لوي چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وای د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاند اوبو د کچل وړول د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمه د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ضایع کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړی ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړې ده. سمګ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو د دې خاطر باندې انتخاب کړې ده.
زوی خلک وای د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ دا ډېب را ته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي دوریم زموږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دوریم زموږ ځکه بې اوبو دي چې دا ډېم وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا دپاره د اوبو برېښنا محترم مقام څلورویشت چک ډیمونه منظور کړي دي. د ټولو پکتیکاوالو دپاره مو دا زری دی چې هر ولسوالۍ دپاره له خیره چک ډیمونه جوړوو. په بعضو باندې کار شروع شوی دي، بعضې جوړ شوی دي، په بعضو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنیو ته د څښاک اوبو اووه شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 10 لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په ویسټرن ډیس کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټرن ډیس سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټرن ډیس کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:45 سلوریزو پر مټ 9:15 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله او مرزای بل لوبغاړی و چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې توپ وهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي وه چې لومړۍ د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده. د پیښې جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پر راپور کې
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه بغوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مای په 1:30 جاني خیل سره بنگلہ سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډي د ځمکې لاندې بم 14 ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نو ماوړی وویل چې په خکه د فوز سلور سرتيري وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د دوی په وینا جوبل شوی سرتيري د بنو فوزي روختون ته د درملنې لپاره راوړلی. د لاغ وروسته چې د پاکستان فوز د مای په 28 ادا کړې و چې د خیبر پښتونخوا په بلا بیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلې دي. د فوز اماډی کو سانګي ویلی ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووجل شول. د مې یو درشمې جاني خېلو پیخې لا مسولیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نې پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلې. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسی وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خېلو کې ځایي خلکو په واروار د نام نیزت پرلتونه او جرګې مرکه کړي. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي دي. د پاکستان فوج حکومت هم په واروارې داوي کړي چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیا کې د نن له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویرې لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایډن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز و نه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنی شي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې مهم کار در سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب د دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافي پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېسته. د اوچا په راپور کې د وښنن کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغه چاودنو کې ټپینسي و چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوی په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ پسې وځغستل پښه مې پر ماین برابره شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په راپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوي دي. دای د پاوڅ په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې قرباندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ماسوسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو کورونو، سړکونو او کرنیزم ځکو ته چیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساری پتوګه د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبل کمیدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ایز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنې کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونو ته مخه کړو، روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته چیرمه د جمعې پر ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړشت میله د پاره په موسم پر لري ستر شي میوي د میوي موسم یغه د میله د پاره زیغه سیمه ته د چته تم د لپاره خسي ودی. مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړي چې مثلا د میلاو کې نمو هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې دلته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډیر سنزمنو کراکلیم بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی قسم غد مازګر منځونه هم په سلا باندې منځونه سوي ډیر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو یو څه چې پاک اتحاد باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خو دی میلې کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د روزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي او دای موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامې ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړي په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوي او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لرو. تر لنډو خبرونو وروسته د ځوانانو پروګرام اوریدلی شئ. د افغان موترسو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د اساسو لګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغه ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغمانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتونو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپل واک ډول نشته ایدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.15 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته پروسیه کې د نن د دوی لخوا د ورکړل شوی وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ. دوی نور هم ډاډه شوي دي چې اوکراین د ختیځ شرق خارکیف دفاع کولی شي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراګ کې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمن اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیره په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
بینجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار باندې دلو دی غوي د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي، وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکانو راځي چې درس تلرش. دا د جامع دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کمی.
دیغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لغه گیگو ملتیم وکری. قدر من اردون کو اتبشت کلن ازوان خون که ارزو چه پا خبر مخید ده هیوات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمت و ده طالبان و دی حکومت ده کار چلش بگم طولگی سخه ده پورت طولگی و انجون لیک لوستن ده پریگ دی سخت نیلی کرده هقه علق پل مسلک سره ده شوق او علاقه پاک لی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم نه شي تر یاد نه یوزي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. تا طول خزی و انجونش دلتا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بل چه تلار شی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلاری کار ارتا نشتم حتی بهر روزی پخه نظر در تا چوک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفون دا مکتبون پا انتونون نیولی تر بهار چطلی استادان و دیر قدر و عزت و دیر خلق ارتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیریگی چه چوک استاد و چوک چیر تا کار که و دی چه ارزش پا طولانه که چونه دا طول شایان گدوت شوی او هم دسی کروانه شی نو دا با افغانستان راتون که رپاره دیره بزیار ناره دی انجونو مکتبون و درسون اکلک شوی دی خواته دا آلکانو مکتبو کم پچندان درس نشته آلکانو تا علاقان را دی چی درس تلاشت دا دی جامعه دو ارخی دی چی دوی سر برابر دی که یو خواته موازنه کمه شی بل خواته خامه خاکمی او بس یو آلک چیزی مکتب ده او بیر تا کور ترازی چی خوری هل تا خفه ناسته ده او اگه تا مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چیزی تو نه درس و ایم نخور می چیدل تا بخور که پاتی دا وقت ما تا گوری و زره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینکی که چه لارشی او دی خواته دا خزینه و استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تایور کری نارینه کلزی و کلنزی سنفون خالی دی آزری نشته خب دا خو یو ایچا زره سر دیگی نو ایچا زره تینه توریگی در سوک نویدونه
آشقلا چه جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ورنه خیسته
دا در طول و حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخته ده کله چه کونزه دورور پرمه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلون کې خوشاله وینم کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا کوم کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اړخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري د هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دې بیرنگ کیگی
دا سنه حالت چې دا په افغانستان کې جریان لرندو ایوی جلکې د پارکل چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخستل شي نو د هرې خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر وه خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د مونږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکې چې د دغه امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور ناامیده ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې ناامیده دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به یې ګډوډي هره برخه به یې ګډوډي یا تا د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې نه سهار تر بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډوډي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوی چې خپل لور درس ته پریږدي مخصوص د منګل لري پرتو ولایتونو کې نه وی هغه په د پوښي و چې جلکې باید درس ته ولېږي کنه نه وی پوښي و نه وی یعنی بعض ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وی ته شپږم سم په پور خپل لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بيخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړ شوی دي د ټول فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په درچه خپل لور بس یعنی اندوم رشی چې دیګو په خلاص ده کی او د بل کور شی واده شی ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده کنه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده چې څه دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړمه خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیالس کلونه څوالس کلونه هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې څنګه به هغه ماشومان غټیږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداد شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهیږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کا بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کې نول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کینو دا یو غټ مشکل و سی جامعې ته، هم بالکان ته محرومي هم منجونه. نو لکه عموما داسې وویل شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ته ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا صاحب کې تغییر راوړي. اندې مونږ امید وو، مونږ امید انده ته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات وو. هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل، د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې مونږ امید وو. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هیڅ امید د منګ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشوم نجلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه کېږي ته یو غټ ځای ده. او دا اوس هم جریان لري، نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د پاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې مونږ کله تعریفو، صحت تنه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله مونږ تعریفو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به مونږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې
ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د عربیا په جامعه کې ډیر بې پروا ده، ځکه تعلیم به ولري خدای تعلیم خدای ځکه نر ودي خزه د پاره فرض ده، تعلیم شرط اساسي ده. او بل دی ویل چې من حیث یو پلار ز ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما د پاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. بعد ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زمانو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفکیگی دوی دست یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی دست خجالت شي چې کاش کې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفکیگی چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاش کې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې پاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویل چې پاجان ویل زه خدای دې ویل چې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیا ته ځې، خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خصل پیسده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی. طبعا
تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خو تللي وایه، تاسو خو د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره مو ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښېده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارت کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه د غس چوچوي او د تحصیلي کچه چوچوي د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیاته مننه
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وګیدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو
ډیر زیاته مننه خدای په امان اوس ښه وخت ولري
درنو دوستانو دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ke okay.